سلامونه د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرنا په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پېښور کې خونړی برید غندلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د پېښور په قصهخانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، درې شپېته کسان وژل شوي او د 200 کسانو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزي آسیا او اروپا کې د تیرو نورو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن له بنګلادش څخه دوهمه شل اووریزه لوبه وګټله. لوبه بنګلادش پیل کړه او افغانستان ته یې د 116 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو په 13 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې او سیاله لوبډله یې د 8 وکټو په توپیر سره ماته کړه. افغانستان او بنګلادش دوه شل اووریزې لوبې وکړې چې یوه بنګلادش او یوه افغانستان وګټله، خو په دریو یو ورځنیو لوبو کې دوه بنګلادش یوه افغانستان وګټله. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل امنیت شورا به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو لپاره په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابله ته وي. جنرال کینت مکینزی دا هم ویلی دی چې له دې سره سره د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي او د امریکا مرستیال ولسمشر د چهارشنبه په ورځ پولند او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې به د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي دي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړي. کابل اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه او ټیټه چالو. هرات اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه ولس. کندهار اسمان ریس د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه دولس. مزار شریف اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دولس. او جلال آباد هم اسمان ریس د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه دولس.
قدر مناوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار د ملګرو ملتونو مداخله ده. طالبان د 350 زره کسیز ځواک د جوړېدو خبر ورکوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د دوی نظام ته د ګواښ په سترګه ګوري.
چې دې کومه مرسته د جنگ د احیا کولو د پاره کړې، نن خو وطن دی آبادول او خوش راغی.
په کونړ کې د وژل شوی زلمی وسلوال قاتل ته د شرعي سزا غوښتنه.
موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوه دی داغه جرم چې کوم لازم اساس اسلام کې هغه به یو تور پېښ.
نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د منځلو اجازه ورکړي؟
د یاله باندې لا ډیر ورځ ورته پاتې دي په ورځو کې وګ دې خبرو عامه په هواي باندې کېږي اعلان به خبريږي.
د بسکشي د لیگ د فاینل لوبي په اړه به هم معلومات درکړو.
سکال بولې دلسي سي کندوز او کندهار کوم لوبډاله د کاپټر لا سکولې سي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د طالبانو په واکمنۍ کې د خځو د ځپلو د مخنیوي اوازینې لار داده چې ملګری ملتونو مداخله وکړي. د دې سازمان د خځو د برخې مسؤل د افغان میرمنو د مرموزو وژنو نیونو او رکیدونو په اړه اندېښنه ښیي او له دې سازمان څخه غواړي چې د افغان خځو د اړوندو مسایلو د حل لپاره بیړني ګامونه واخلي. د په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په بلخ کې د دوو خځو د مرموزې وژنې په اړه راپور ورکړل شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ستري قربانیانې خزې دي. د معترض نجونو او خزو نیول کېدل، د خزو مرموزې وژنې او د هرات د خزو د بندخونی د مدیرې علیا عزیزي په څیر د نورو ورکېدل هغه څه دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لیدل شوي. تازه د چهارشنبې په ورځ په بلخ کې د فاطمی او شریفي په نوم دوه خزې په مرموز ډول وژل شوي. د طالبانو د بلخ امنیه قمندانۍ چارواکي دا پیښه مني وایي عاملان پیژندل شوي او تر څارنې لاندې دي. طالب چارواکي وایي دا خزې د بلخ له شولدره ولسوالۍ تختول شوي او مزار شریف ته وړي. هلته یې د تنګي شاریان په سیمه کې په ډزو وشتي. دې قضیو ته په پام د بشري حقونو د څار سازمان د خزو د مرموزي وژنو نیونو او ورکېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې سازمان د خزو څانګې مسؤل هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزو ځپل ویرونکي وبلل او ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د افغانستان د خزو اړوند مسایلو په اړه بیړني ګامونه واخلي.
د اوس لپاره د حالي وزنۍ لار داده چې په ملګرو ملتونو او یونما فشار راولو چې د دې قضیو د څارنې لپاره فعال ونډه ولري، په بیړه څېړنه وکړي او عمومي خبرې وکړي، کوښښ وکړي هغه څه چې پیښیږي معلوم کړي او ترې ساتنه وکړي.
مدوړانې په کابل کې له یو کورا دی نیول شوی او نه ویش جون او خوځو د اعتراف ویډیو خپره شو. هغه چې وړاندې طالبان ویلی وو دوی دا معترضان نه دی نیولي. اوس راپورونه وایي د انجونې او خوځې د معتبرو ضمانتونو پور کول سره له بنده خوشی شوی دي. یو له معترضو میرمنو فرزانه ابراهیمی ده. هغه ازادي رادیو ته وویل زهرا محمدی، مرسل عیار، وحیده، تمنا زریاب او زنی نور د طالبانو له بنده خوشی شوی دي.
زهرا جان آزاد شوه او د مورد
زهرا خوشی سوی. نه ویس نور خزی هم چې طالبانو نیول وی ډیره خوشی سوی. زهرا، مرسل عیار، تمنا پریانی خوشی سوی، خبرایم مرجان، مدینه او وحیده هم خوشی سوی. د دوی له کورنۍ سره می خبري کړي.
د معترض خوځو لړل رازیا بارگزی هم د خبره تاییدوي. د طالبانو لخوا د معترض نجونو او خزو له نیول کېدو وروسته د هغوی د اعتراض غږونه ټپ شوي او اوس د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل پر سړکونو د هغوی د اعتراض چیغې نه اوریدل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغان میرمنو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مداخلې غوښتنه کړې. د سیاسي چارو د شنون کې او د کابل پوهنتون د استاد سید باقر محسنی کورنۍ وایي نوموړی تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د ښاغلي محسنی نږدې خپلوانو ازادۍ راډیو ته وویل هغه د جمعې ورځې له 15 بجو را پدې خوا له خپلو دوو نورو تربرونو سره یو ځای طالبانو نیولی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ښاغلي محسنی د تری تم کېدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د باقر محسنی د کورنۍ یو غړی چې د موضوع د حساسیت له امله نغوړی نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي د تیرې جمعې په ورځ ښاغلي محسنی ته زنګ راغی یو ورته وویل شو چې د سی ان ان نړیوالې رسنۍ استډیو ته د مرکې لپاره ورشي. د دې سرچینې په خبره باقر محسنی دوه ترو زامونو سره یو ځای د مازیګر 15 بجې د کابل ښار د قلیفت الله لشپګم سړک د بی بی مهرو سیمې خواته حرکت وکړ، خو له هغه وروسته د سید باقر محسنی او د دوه ترو زامونو سید حمید او سید امید په تړاو هیڅ معلومات نشته.
از دې روز ساعت 5 بجې
پرون 15 بجې ورته زنګ راغی او ویل سو چې سی ان ان تلویزیون غوښته بیا ټول کورنۍ په تشویش سولو په تمه پاتې سو چې څنګه کیږي. ساعت 2 بجې سوی ټلیفونونه هم خاموش وو او تر اوسه پورې هم خاموش دي. له دولتي چارواکو څخه هم څوک مشته څه نه وایي او دوه نور خپلوان او کاکا زامن سید حمید او سید امید هم ورسره نیول سوي دي.
سید باقر محسنی د سیاسي چارو شونون کوي او د پوهنتون استاد دی. ښاغلی محسنی افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ګڼو رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کړی چې په ډیرو کې تل د طالبانو په حکومت کې د عدالت، د بیان ازادۍ، د بشر حقوقو او د خزو حقوقو پر تضمین ټینګار کړی دی. هغه نږدې 15 ورځې وړاندې ټلو نیوز سره په یو مرکه کې د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د عدالت پر بنسټ نه دی.
بحث تعصب اینا رو بکنار بگذاریم دیگه.
دا تعصب بحث اخوا پر دو هر سوچ د مخالف غک پور تکری هغه متاسب بل کیږي. په داسې حال کې چې حکومت د عدالت پر پای واستوار نه دی. طالبان د شل کلن جګړې لامل دي. هما غلار چې اوس امن دي، هما غلار طالبانو نام نه کړی وي. طالبانو د خلکو ژوند له وحشت ډک کړ. طالبانو افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته لار هوار کړ.
نوموړي دغه شان نږدې درې ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه د فشار او سانسور په عنوان په وروستۍ لیکنه کې لیکلي چې په کابل کې خصوصي رسنۍ نور ټلویزیون سره چې هغه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم هم حضور درلود یو بحث کې ګډون کړی، خو ښاغلي محسنی زیاته کړې چې د ګڼو فشارونو له امله نور ټلویزیون ته د دغې خپرونې د خپرېدو اجازه نه ده ورکړل شوی. په داسې حال کې چې د باقر محسنی نږدې خپلوان ادعا کوي چې هغه د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې تړاو څه ونه ویل. تر دې وړاندې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی فیض الله جلال هم د څو ورځو لپاره د طالبانو لخوا نیول شوی و چې وروسته بیا آزاد شو، خو له دې وروسته بیا تر ننه ښاغلی جلال په کومې سیاسي ټلویزیوني برنامه کې نه دی راڅرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو مخمنې خبري مجله اوري، په شیګل ولسوالۍ کې د یو طالب وسلوال په ډزو د وژل شوی قاری یاسین کورنۍ هغه اداره دوي چې ګنې د نوموړي له کورنۍ سره مالی مرسته شوی. قاری یاسین د پنځشنبه په مازدیګر شیګل ولسوالۍ ته پر لاره و چې د طالبانو د تلاشۍ د یوې پوستې وسلوال ډزې پرې وکړې. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماشام پر ټویټر ولیکل چې په کونړ کې د وژل شوی قاری یاسین قاتل نیول شوی، محکمې ته هم سپارل شوی دی. مجاهد زیاته کړی چې اوس د وژل شوی ځوان د کورنۍ کار دی چې قاتل بخشي او که یې محاکمه غواړي. مجاهد همداراز ادعا کړی چې د کونړ د امنیت قمندانۍ لخوا د مقتول له کورنۍ سره نغدي مرسته هم شوې ده. خو د قاری یاسین کورنۍ وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د طالبانو مرستې ته اړتیا لري. د مقتول تر ډاکټر منګل نن شنبه ازادي راډیو ته موبایل
په میډیاګانو کې بعضی خبرې نشر شوې دي چې موږ د سره مرسته کړې د امارت اسلامي دي بزاینو کې او بعضی نور میډیاګان یې هغه نشر کړې چې سره موږ مرسته کړې ده. روسه په موږ سره چې مرسته هم نه ده کړې او څه د مرستې ضرورت هم نه لرو او نشته دی. ته موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوه دی دا غي جرم چې کوم لازم اساس په اسلام کې هغه به یو توار پېښ.
هغه وایي که د قاری یاسین پر قاتل شرعي حکم چې قصاص دی عملی شي، نو نور خلک به عبرت واخلي او روان خپل سری او د بیګونه افغانانو وژنې به بند شي. قاری یاسین د پنځشنبه مازیګر هغه مهال وبښل شو چې کله د ورور د واده مراسم پای ته ورسېدل او د خپل ملګرو سره د چکر پنیت شګل ولسوالۍ ته روانو. د نوموړي کورنۍ ادعا کوي چې کورته د ستنېدو پر مهال پر سړک له روانو طالبانو یو د موټر د اړخ پر شیشه سرسری ولګید او د طالب بل ملګری پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې قاری یاسین ټپي شو، خو روغتون ته رسیدو او عملیاتو وروسته سا ورکړه. په پیښه کې د قاری یاسین یو ملګری زاهد هم ټپي شوی و چې د درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شو او اوس هم بستر دی. د قاری یاسین د جنازې لمونځ پرون ماسپښین د کونړ په مرکز اسعد آباد کې د سلګونو کسانو په ګډون ادا شو. دا پیشه پر ټولنیزو رسنیو په کلکه وغندل شوه او د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل شو چې قاتل ته سزا ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي له هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې ګواښ ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي درې نیم لکه کسیز ځواک جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي حکومت د 350 زره کسیز نظامی ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفي چې د پولیسو لوملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت افغانستان له کورنۍ بودیجی ورکول کیږي، خو زیاته کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډیر نه وي.
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرستنه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. لدی وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجی ورکول کیږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا افغانستان وتلی او متخصص او مسلکي کسانو څخه وختنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو دی غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خرجان دپاره دا په کار ده چې په جنگي حالاتو کې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو دپاره د وطن د بربادول دپاره کړي. نن خو وطن د ابادول وخت اوس راغی، اوس په چا په تاس باندې کوم محدودیتونه نه دی لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته کړه وختلې د واک لیږد په سولهیز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب وسلوالو لخوا له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې وروستیو میاشتو کې د طالب وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړکې دی او امریکایي پور سپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی موده وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو له زورو زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2011 کال د می په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکینی حکومت د حقانی شبکې کار وبالو پکې 155 ملکیان ووژل شول او نږدې 400 نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیښه کې لاس لرل رد کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له تیرو نږدې درې اونیو راهیسې د علي وزیر په ګډون د دې غورځنګ د نورو زنداني غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې پرلت وهلی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره. اعظمي صاحب ښه راغلاست. مسله څه ده او منظور پښتین او پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ څه غواړي؟
مننه تکل صاحب. د من پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکش او د پاکستان د قومي اسمبلی منتخب غړی چې له جنوبي وزیرستان انتخاب شوی وو علي وزیر، هغه له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی او پر هغه باندې دا تور دی چې د پاکستان د نظام یعنی ریاست په ضد وینا کړې ده او خلک راپارولی دي چې د نظام په ضد ودرېږي. نو په هغه تړاو دوی اوس راوتلی دي د فبروري له 13 نیټې څخه پرلت والی دي د سند ایالتي اسمبلی مخته او د دغه ایالتي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد دوی کومې قضیه جوړې کړې دي هغه د لمنځه یوسي او دوی د راخوشي کړي.
نو دا به تر څه وخت روان وي دا پرلت؟
دوی دا وایي چې تر هغه وخت پورې به دوی پرلت روان وي تر څو د دوی دغه زندانی غړي چې په سر کې علي وزیر دی راخوشي شوی نه وي. هر شپه ماښام وخت د دې غورځنګ مشر منظور پښتین و لسګونو سلګونو ګډونوالو ته ویناوي کوي او په همدغه اړه باندې خبري ورته کوي او د پاکستان د یو شمیر سیمو څخه د غورځنګ پلویان په دغه پرلت کې ګډون کوي.
یو بل خبره چې پروند په خور په یو جمعات کې په قصخانه بازار کې د شیګانو په یو جمعات کې یو لوی 14 وشو چې لسګونه کسانو ته مرګ جوړ لورول ویل کېدل چې د دې پیخې د ټپیانو حالت هم نازک دی، د ډیرای ټپیانو حالت د دې ورستي جزئیات څه دي؟
مننه. څو شپې وړاندې ما په پېښور کې د لیډی ریډینګ روغتون ویان سره خبرې وکړلې محمد عاصم، نو هغه دا راته ویل چې 13 ورځ دغه کوچای رسالدار کې د اهل تشی جماعت دی دا د دوی څخه صرف پر دوه دکو فاصله باندې واقع دی. نو چې کله دغه برید وسو و دوی ته څه باندې 200 ټپیان او مړی ورول سیول، نو ترنن ورځی پوری دوش په تکسان مړ سوی دی په دی کې او شاوخوا یو سل و دیر شنور چپیان سول. په یو سل و دیر چپیانو کې د سلو روغتي حالت لښسو تر درملنې ورسته کورن ته ولې جلو سول او و دیر شو سمالته بستر
او د پیخ مسؤلیت هم دایش دلې منلای
د پیش مسؤلیت دایش وسلوالي دلې منلای دی او دغه یو ځانمرګي برید و چې په یو رکشا کې درې کسان سپاره راغلل، دوه کسان ملګری ول او دا یو کس تقیم ورلی هلته پر پولیسو باندې دز وکړي چې پیرا و او هغه وژل دغه ورسته داخل سجمات ته دننه د جمعې د لمانځه پر مهال او هلته ځان ته 14 ورکړل. خو د پاکستان د کورنی چارو وزیر نن وویل چې دوی درې کسان پیژندل دي او دا غوی لټون روان دي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه زمي. قدر من اوریدونکو، په پاکستان کې د ورسته او تحولاتو په اړه جزئیات مو اوریدل. د پی ټی ایم د پرلت او په کسخانه بازار کې د 14 په اړه په پاتې خبرونه کې اسمت څروان سره ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمنځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د د په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست په یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظام د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه په خوانه یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسی د ویچې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
منګر اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې، او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرستا او ملاتړ کوو، ورته تیار یو، او کړه دې او دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورته د اسلام ته پاره کو هېڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو لقبلا کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمیر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما بیمولم چې دوه مخالف سره کې ډیرات شي دروازې ولا خلاص دي چې شرعي دلایل لري، شرعي دلایل ولا کېنات ورکو، قانون څه داسي موږ ولا کېنات ورکو، او چې راشي او خپل سب سره یو ځای شي. او بیا د شخصي مرګر مننه الله تعالی دې
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاته کېدل دي. دوی وای د مارچ تو حماد بلوڅو د کلچر ورس یوازې د وی ورزی د منزل نوم نه بلکې لدی څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلچر ژبې او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دومه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالیا غوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوچان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
مباغي مپراري مسر مچاره بلوچا مدیوان غایې ته نر مزار بلوچا مباغي.
فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زمو ماچی فاده سره ډیره شګور وسوي زه مونږه خاطر ډیره سخت وګچاله ده وګو وچی دي برنی وچی دي مونږه کایو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د مونږه زمو وخوري نو ډیره سخت به دا بیا خاطر د مسافر نه پریږدي غو یو ټکوي.
وعلیکم السلام علیکم تاسو ګړې خبرې کوم کابل کوټه څنګه نه په دې کابل کې شي ډېر وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ ورځ د ملک خالی کیږي، خلک یوزي موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ تاسو یو دولت جوړ کړي چې د ملک تر تابات شي او موږ سره حکومتونه وکړي دا خلک په خو ودرېږي د ملک خالی کیږي ورځ ورځ خلک دي د ملک نه بس د ملک هیڅ هم پاتې نشو. موږ تاسو یو صحیح دولت پکار دي چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مرستې سره به څه خبرې وکم چې دا کومې مرستې چې راځي د خارج لوتو ته د دې چې راځي وروره د هغه دغه څه بیا تر دا چې پر وښه وره 2000 تنه یین کړی دی، مثال 2600 تنه پاکستان کې راځي د مرستې راځي د وروره په شفاف ډول نه شو کې زما د لوړ مقامات د امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل شي. ورور د لاسوخنې په شکل د غنام خلک د غټ پاتې دي، هغه غټ غټ خلک چې دي چې هغه مصر لري، مازال لري، بلګل کور لري، ځای لري، وسایل لري، هغه تر رسېږي. ورور یا وایسته کار کوي په طالبانو کې، وایسته ونه لري نه رسېږي.